السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. د ملاریا ناروغۍ په اړه خبرې پکې شوې دي. متخصص ډاکټر خپل سپارښتنې او وړاندوینې هم لري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه واورئ. خو اوس په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په مشرۍ غونډه چې نن په دوحه کې پیل شوې سبا هم دوام کوي. د شاوخوا 1500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې ده. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته په دې غونډه کې بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وشي. ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال رابلل چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخو کې سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. نړیوالو مرستندویه ټولنو هم په دې هیواد کې له میلیونونو وګړو سره د بشري مرستو رسولو لپاره د مالي سرچینو د وچېدو خبر ورکړی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی ویلي دي چې په دې غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه له سره پیل کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیویي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویفانې ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل تلیفونه هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې وه چې په هغه هیواد کې د کورونا پیښې ډېرې شوې وې. چین که څه هم د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې او کنسولي اړیکې لري خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 3 تنه وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر حبیب الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ناوخته د سید آباد ولسوالۍ په دیولګي کلي کې شوې ده. هغه ویلي دا مرمۍ له پخوانیو جګړو پاته وه او په خبره یې 3 سره قربانیانې د شپږو او 14 کلونو ترمنځ ماشومان او تنکي ځوانان دي. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند په سلطان محمود ښارګوټي کې د یو شپږکلن ماشوم مړی موندل شوی دی. د غزنی له امنیه قمندانۍ څخه پرون یکشنبه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مړی په یوه خالي نمره کې پروت و. دوی وایي چې د ماشوم پر تن د وهلو ډبولو ټپونه معلومیږي. تر اوسه پورې د دغه ماشوم خپلوان نه دي موندل شوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریه پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفارت استازی حسین اکبری کړې ده. دا به له کله چې په 2011 کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوه د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړنۍ کتنه وي. د دمشق لپاره د ایران سفیر ویلي رئیسی به د ایران له لوري سیاسي او اقتصادي هیات سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په بلنه په 2 ورځني سفر دمشق ته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش دی او مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړی. خاغلی اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبری آژانس خبریال ویلي چې د ترکیه استخباراتي اجنټانو او د ترکیه له ملاتړه برخمنو پوځي محلي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو د غاجان سویلې چې په عملیاتو کې یو وچه کارونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه شوې ده. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2020 کال کې د سوریه په شمال کې دیره شول. او د اوکراین محلي چارواکي وایي د دوی د هوایي مدافع دستګاوو نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د میزایلو حمله شنډې کړې. دا سرګندونې 2 ساعت وروسته تر دې کیږي چې د بیړنیو خدماتو ادارې لخوا په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف محلي ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع دستګاه فعاله ده. دغه ادارې خلکو ته ویلي چې آرام دي وکړي او تر هغو چې د خطر زنګ غږول کیږي په خپلو پناځایونو او کورونو کې پاتوي. د اوکراین رسنیو په دنیپرو پتروفسک او سومي سیمو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې د تودې هوا پر مهال د یو غماشي په وسیله له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. د دغه ناروغي عمده نښې نښانې تبه، نزله او زکام دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان شپږ اویا په سلو کې خلک هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا خطر پکې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2022 کال کې د ملاریا څه باندې 125,000 پیښې ثبت کړې دي. څنګه په اسانو لارو ځانونه له ملاریا ژغورلی شو؟ څنګه پوه شو چې په ملاریا اخته یو؟ د ملاریا درملنه څه ډول کیږي؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفخانه ډاکټر عبدالحاکم مخلص. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422211201. په همدې شمیره کې واتس اپ هم دی. بیا یې تکراروم: 00422211201. ډاکټر صاحب هم استودیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په فایل کې زموږ د همکار همایون هیواد یو راپور وورو چې د ملاریا په اړه جوړ کړی دی او د ملاریا د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
ملاریا داسې تمامه شوې ده چې د مرګ سره مې په کلوبي کړې دي او خدای پاک بس ښه کړی ما.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صحت سمسور هغه کس دی چې تازه یې د ملاریا ناروغي تیره کړې ده. سمسور ازادي راډیو ته وویل خلک د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په کلي کې هغومره اسانتیاوې نشته دی چې د ملاریا په باره کې اقدام پرې وشي. اونه دلته پاغه روختونونو کې د سیبو سایل ستنه د سیغه خې د واگان شته دي چې د ملاریا تبه چې په چاره زی د دې د مخنیوي لپاره باید څه وشي. عامه په هوا به خې سپر ده په دې برخه کې په اوس وختونو کې دغه حال دی. زیات خلک ملاریا نسی خو زه چې ملاریا نیولې میان زه د دینه روغې نه ډیر زیات بد نه پرات وړم.
سمسور په داسې حال کې د ملاریا ناروغې د تشخیص او درملنې په برخه کې د روغتیايي خدماتو د کموالي خبره کوي چې د اپریل 15مه د ملاریا له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي دي چې افغانستان د ملاریا ناروغي د درلودونکو هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري. په دې راپور کې راغلي چې د شرقي مدیترانه په سیمه کې 11% د ملاریا ناروغي په افغانستان کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا 80% افغانان په خصوصي مو کې ژوند کوي چې په ملاریا دښته کې دوه خطر شته. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم وایي په 2022 کال کې د ملاریا ثبت شوې پیښې د تیر کال په پرتله 45% ډېرې وې. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 4 کلونو کې د ملاریا له امله په افغانستان کې د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې.
په افغانستان کې موږ په 2022 کال کې نږدې 15,000 یا مثبت واقعات درلودل. له 2014 کال څخه تر 2022 کال پورې په افغانستان کې د ملاریا واقعات 15% نږدې راکم شوي دي. په 2022 کال کې او په 2021 کال کې کوم واقعات چې له موږ سره موجود دي کله چېرته پرتله کړو نږدې 15% په 2022 کال کې د ملاریا د واقعاتو زیاتوالی راغلی او له موږ سره رجستر شوي دي.
شرافت زمان دغه ډول ادعا کوي چې د ملاریا ناروغۍ د درملنې په خاطر ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په تیر کال کې په هغو سیمو کې چې د ملاریا خطر شته 2,000,000 پشخانې یا ماشلومې هم ویشلې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP د ملاریا څانګې مسؤل ډاکټر احمد ولید صدیقي وایي د شپې لخوا د پشخانو یا ماشلومو په کارولو، کړکیو ته د جالی په نیولو او د کور شاوخوا ته د ولاړو اوبو په لرې کولو سره کېدای شي خلک له ملاریا ځان وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل ملاریا ساري ناروغۍ ده چې له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدای شي او تر ډیره په ګرم موسم کې یعنی له جون تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپرېدو امکان ډېریږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، د ملاریا په اړه مو راپور واورید. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفاخانه ډاکټر عبدالحکیم مخلص. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي، ډیره مننه. اوریدونکو هم پر واتس اپ راته پیغامونه پریښي دي، پوښتنې کړي دي، په پښتو فیسبوک پاڼې هم راته پوښتنې کړي. وروسته به نوبت ورکو. راځي په سر کې بحث لیدې نه پیل کو چې ملاریا چې کله یادېږي، ولې د افغانستان نوم ورسره تړلی دی؟ او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې 85% افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د ملاریا له کبله د افغانانو آسیب پذیري په څه کې ده؟ او خپل ملاریا څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
سلامونه منې کې هلي تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو محترم او معزز اوریدونکو. ملاریا لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي، مالا او ایریا، مالا معنا بد او ایریا معنا په اصطلاح هوا، یعنی دا مرضی چې هر چیرته وي هغه مناطق ډیر بد په اصطلاح اوضاع لري. له هر لحاظ دې لپاره ملاریا لکه مخکې تاسو چې وویلې یوه انتقالي ناروغي ده چې هغه ډیری وختونه د مونس اناپل غماش په واسطه باندې انتقالیږي. خو کله کله که چیرته منتنه وینه چې د ملاریا د پرازیت په واسطه باندې منتنه شوی وي، له یو انسان څخه بل انسان ته تیره شي، نو منتنېدلی شي. او یادا چې هغه منتنې ستنې چې د ملاریا د میکرو په واسطه باندې منتنې شوی وي، کیدای شي له یو انسان څخه بل انسان ته د ملاریا په انتقال کې کومک وکړي. په 2015 کال کې په ملاریا اخته ناروغان تقریبا 212 میلیونه ته رسیدل، چې د دې جملې نه 2.9 زره خلک په فوت شوي او تلف شوي. نو ملاریا وژونکې ناروغي ده. که چېرته په وخت تشخیص او تداوی ونه شي، نو یو تعداد داسې اختلاطات چې هغه سبب د مرګ او مرګ کیږي رامنځته کولی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، خیر وسئ. که څه هم له نیک مرغه طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د ملاریا د مړینې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، البته که مړینه شوې هم وي ممکن ثبت شوې نه وي، خو په ټوله کې په تیر کال کې په 2022 کال کې د ملاریا 125,000 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. ډاکټر صاحب، دغه مریضۍ اساسي او لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ کله چې دغه غوماشې انسان وچیچي، یا هم مثلا هغه د منتنې یا ککړې ستنې له کبله له یو انسان بل انسان ته انتقال شي، له نورو تبو سره یا له نورو ناروغیو سره، له نورو ویروسونو سره یې توپیر پسې کېدی، او یا هم د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه شي کېدلی سي؟
ملاریا په ټوله کې د هغو هیوادونو هغو ممالکو مریضي ده چې هغه وروسته پاتې دي، او یا هم اوس د تکامل په حالات کې. اجتماعي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر د ملاریا لاندان سره تړاو لري. که څومره د علم سطح، اجتماعي فرهنګ دا د خلکو ټیټوي، په هماغه اندازه باندې ورسره د ملاریا واقعات زیات لیدل کېږي. ملاریا تر ټولو لومړۍ نښه یې هغه تبه ده. مریض شدید تبه پیدا کوي، ورسره په تن کې لرزه پیدا کوي، همدارنګه د هضمي سیستم اراض ولایم لکه استفراقات، زړه بدوالی، کله کله اسهالات پیدا کیږي. او کچې ته پرمختګ وکړي، مریض خاصیت کیږي، د وینې کمبود پیدا کوي، د دې ترڅنګ مریض کچې ته دوامدار شي زیړی پیدا کوي، تورې غټوالی پیدا کوي. نو دا هغه اراض ولایم دي چې په شروع کې کچې ته پرمخ لاړ شي، دا مریضي کېدای شي شدید اختلاطات رامنځته کړي.
کوروادان ډاکټر صاحب سلامات او سره ځي چې اوریدونکو ته لګزره نوبات ورکو. اوریدونکو خپلې پښتنې راته دلته په واتس اپ شمیره کې خېدي ورزو. لمړی پښتنه اورو چې دلته اوریدونکو راته ثبت کړی دا اوریدونکو به وورو چې څه وایي.
سلامونه لودین صاحب، تاته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا شیبه له غزنی نه خبرې کوم. لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې د ملاریا ناروغۍ په هکله پوښتنه همدا ده. ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په ټولنه کې که چېرته د یو کس شدید پر سر درد وي تر څنګ یې شدیده تبه وي، نو هغه کس 50% په دې مطمئن کېږي سوای زما ملاریا ناروغي ده باید ډاکټر ته مراجعه وکم؟ نو آیا که چېرته سردردي ونه اوسي، شدیده تبه ونه اوسي، بیا هم کېدای سي هغه یو ناروغ ملاریا په ملاریا اخته یې که نه؟ او بله پوښتنه هغه دا چې یو تعداد کسان وایي کله سي ملاریا په مریکا واوړي او مریکا سر ته وخیږي د هغې تداوي ډېره ناشونې ده. آیا همداسې کېدای سي ملاریا په مریکا اوړي او مریکا سر ته خیزي او واقعا هغه تداوي ډېره ناشونې او سخته ده که څنګه؟ ډېره مننه.
سلامت اوسئ. زموږ اوریدونکی زابلای و چې اړیکه نیولې وه له زابل ولایت نه. ډاکټر صاحب، تاسو حتماً پوښتنه واورېدله، زابلي ورور ته څه وایي؟
ملاریا ناروغي مخکنیم یادواري وکړه، په اراض او علایمو کې په شروع کې شدیده تبه پیدا کیږي. دا تبه هغه وخت کله چې سره حجرات او د دې پرازیتونه چې له سری حجرات په داخل کې نمو کړی وه تکثر یې کړی و زیات شوي وو، تعداد یې تر زرو او یا تر دې زیات وي. کله چې دوران ته ازادیږي د وجود معافیتي سیستم یو تعداد حجرات چې دغه جملې نوټریشز نیکروزینګ فاکتور دي، سایتوکینونه دي، بعضې مکروپاجونه دي، هغه افرازیږي. هغه چې افراز شول د دې لپاره چې دا پرازیتونه له منځه یوسي، نو په مرکزی عصبي سیستم کې یو مرکز د تبې ده، هغه تنبیه کیږي، نو شدیده تبه رامنځته کیږي. نو باید د ملاریا مریض تبه ولري که چېرته حاده مرحله وي. کله کله مزمن مشکل مریضان لري چې په هغه کې هم تبه باید موجوده وي او داسې سردردي ورسره وي، ازدان درد ورسره وي، لرزه ورسره وي. دا اراض ولایمو موجودیت په اساس باندې موږ کولای شو چې بیا ملاریا ته فکر وکړو. ولې داسې نه ده چې ټولې تبې یا ټولې سردردي به د ملاریا له وجې وي. موږ په افغانستان کې یو هغه مناطق دي چې هغه های ریسک دي، په لوړ خطر کې دي. دوهم هغه دي چې هغه لو ریسک دي، یا د خطر اندازه یې ټیټه ده. خصوصا هغه ولایات چې هغوی ګرمسیر دي، هوا پکې ګرمه ده، لکه ننګرهار، لغمان، کونړ، کندوز، بازینور، لکه کندهار، هلمند، هغو کې د ملاریا وقوعات زیات دي. یو یې هغه دي چې په ټیټ خطر کې واقع دي، لکه پکتیا، پکتیکا، شاید زابل، همدغسې غزنی. دغه مناطق دي چې هغه لو ریسک دي، یعنی د ملاریا د وقوعاتو اندازه پکې کمه ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، د زابلي صاحب د پوښتنې یو جز دا وایي، ځینې کسان وایي چې ملاریا په محرقه اوړي او بیا سر ته خیزي او وایي چې سر ته ختلې ډیر خطر زیږوي. البته دا کله ناکله ولسی خبرې یا ولسی اصطلاحات وي چې طبي پلوه ډیر سر نه سره خوري. اما تاسو څه وایي زابلي صاحب؟
دا خبره تر ډیره سمه ده. ملاریا موجودیت مورکا ته زمینه سازی کوي، خو مورکا په صحیح ده چې یو عارض همداده چې مریض سردردي نه شکایت کوي، خو کله کله د ملاریا یو شدید حالت چې هغه دماغي ملاریا ده هغه پیښیږي چې هغه ډېره خطرناکه وي، تر 100% پورې مړینه واقع کوي، مریض شور له لاسه ورکوي، دوامداره حملې ورباندې راځي، مرګي ته ورته عارض ولایم لري، شدید استفراقات پیدا کوي، شدید سردردي لري. هغه سره باید مغالطه نشي، ځکه چې هغه وژونکی حالت وي او تداوي هم باوجود منظم تداوي بیا هم مرګ او میر لري.
بله، او ډاکټر صاحب، همدې مسله کې لږ پاتې کیږو. دغه د مرګ او میر موضوع چې تاسو یاد کړی، همدغه د ملاریا هغه شدت چې انسان باندې مرګي ته ورته حالت راولي، دا څنګه دا د انسان په بدن پورې تړلې ده چې انسان دومره جدي حالت لاندې راځي او کنه؟ هغه د ملاریا بڼه چې د بیلابیلې بڼې لري، خطرناک او زورور بڼه، انسان دې حد ته رسوي؟
هو، تر ډېره فلسفاره ملاریا چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي، کله چې دماغ په میکرو باندې اخته شول نو هلته دماغي وزیمه منځته راځي. کله چې دماغي وزیمه منځته راغله، په داخل دی سر کاسه کې د دماغ فشار لوړي، هغه چې لوړ شو نو ټول د حیاتي ارګانونو مرکزونه تر فشار لاندې راځي. هغه له وجې ځینې مریض شعور هم ضایع کوي، اختلاج هم ورباندې راځي، شدید استفراکات هم پیدا کوي، شدید سردردي هم پیدا کوي، په دید کې مشکلات واقع کیدای شي. نو ځکه دا د دماغي وزیمه له وجې چې د انتان په دید کې رامنځته شوی وي دا حالات واقع کیدای شي.
بله، او دغه کوم غوماشه چې د انافیل په نوم باندې د فکر کوم دغه چې انتقالوي دغه د ملاریا ناروغي لزان سره په دوه کې خو به توپیر نه وي، یعنی په دوه کې خطرناک غوماشه او کم خطره غوماشه داسې یو څه نسته. دا په دې پورې تړلې ده چې د انسان کوم ځای په اخته کیږي په دې ناروغۍ باندې.
عموما همدا مونس انافیل غوماشه انتقالوي کله چې یو منتن انسان چې په خواله دې منتن شوی وي ودی کی یا وغځای کی ایوان دازه وینه دین واخلی، نو دا پرازیت یا گامیتوسایټ چې په دې نمونه کې چې پرازیت بل اكو د انسان منتن انسان دلته یو سیکل چې سیکچوال یا جنسی سیکل یو دوره پرازیت کې دوی سره ترسوي. بیا کله چې یو سالم انسان د دې غوماش په واسطه باندې منتن کیږي نو مرسته اراز ولایم پیدا کی. دوهم اسکچوال یا غیر جنسی مرحله یا سیکل په داخل دی هیومن یا انسان کې تر سره کوي. کله چې د مزه لپاره سالم انسان وخځه کی پرازیتونه تقریبا تر 10 دقیقو پورې د وینې لارې یې ته ځان رسوي. بعد پرازیتونه هلته مخفي شکل باندې پات کیږي چې خصوصا اووال او ویوکسي او ډیرې هلته وده او نمو تکثر کوي. نظر په دې باندې هغه دوره دی انکوبیشن یې پار کوي، مخفي دوره یې پار کوي، خو عموما یوه یا دوه هفتې پورې دوی تکثر کوي. وروسته چې تعداد یې زیات شو نو بیا له تبدی حجراتو نه خارجي دوران ته راځي چې دا دوره یې مخکې له دې چې سره حجرات تر حملې لاندې ونیسي دا یا اکسترا ایروتروسایټیک یا د سرو حجراتو بیرون مرحله ده چې په جګر او انساجو کې دوی دا مرحله سر ته رسوي. کله چې دوران ته راغلل نو سرو حجرات تر حملې لاندې نیسي، سرو حجراتو داخلي کې هلته بیا خپل تقاملي دوره سر ته رسوي، زیاتیږي، یو وخت رسیږي چې سرو حجرات سختوالی پیدا کوي، هغه الاستیکیت چې د کوچنیو شاریو کو نه باید تیر شي حل لاسه ورکوي. نو کله چې دا حجرات سر حجرات تخریبیږي بیا هم په زرهاو پرازیتونه دین آزادی دا چې کله آزادی کې دا وخت کې مری شدید تبا استفاقات سردردی دی پازمی سیستم آراز ولیم دا پیدا کوي. نو دا سیکل کله چې سر حجرات تخریب شول پرازیتونه آزاد شول هلته د معافیتي سیستم حجرات راغلل تبا رامنځته کړه یو څه وخت لپاره دا وي تر څو چې نور حجرات سر حجرات نشي او بیا دا سیکل سر تر شوی دوی زیاتیږي تخریبیږي بیا تر هغه ته پورې مرزه تاراض نه لري تقریبا اته تلویش یا دوه یا ساته پورې نظر فنو د پرازیت باندې بیا فرق کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی چې بیا اوریدونکو ته ورسو یو بل اوریدونکو را سره د خپل پیغام را تپریخي
د موضوع په حق لبندې زه یو پښتنه لرم، یعنی موږ څنګه او په جنو چې موږ په ملاریا ماساب شو یو نو دغه په حق لبندې معلومات غواړم. او بل مخ کې سوق چې په ملاریا ماساب کېدله نو وینه به ټیسټ کوله د کلورکین او پرماکین په نوم دوه ټابلیټونه بو هغه به خوړل نو رک روغ بشو. نو اوس خلک چې په مختلفو امراضو ماساب کیږي متاسفانه درملتونونو ته مراجعه کوي، په درملتون کې دوا تر لاسه کوي بدون ماینه څخه، یعنی د تبې دوا یا د درد دوا څوک چې په شدیدو تبو مصابي یعنی صورت خوږیږي نو دغه دوا امراض په حق له دوايي تر لاسه کوي او بدون د ډاکټر د مشورې څخه دغه دواګان خوري. نو که دغه دواګان دغه استفاده شي نو د ملاریا لمنځه یوسي که ملاریا به په بدن کې پاتې کیږي. نو د دغه شان دوايي خوړلو په حق له باندې تاسو نظر غواړو، د ډاکټر صاحبانو نظر وړو چې دا غټور تمامېږي یا مزر تمامېږي.
ډېر مننه د غوریدونکو را تخپل پیغام د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره باندې پریخي وو. ډاکټر صاحب نورې پښتنې هم دلته په پښتو فیسبوک باندې کې اوریدونکو پریخي دي دا به ورسته مطرح کو. دی اوریدونکو دی او ډول دوايانو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب تاسو نه معلومات غوښتل وای په خو به چې کله انسان په ملاریا اخته کې دی او ډول دواوي خو د لې ټابلیټونو نمونه واخل چې په غو باندې بخې کېده په درملنه باندې که څه هم وروسته به لږ زره تمیږ لږ به ډېرې خبرې پوه کړو په دوهمه نیمایي کې. خو د دې اورېدونکو پوښتنه به اوس بې ځوابه نه پرېږدو. مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه مخکې مو چې یادوري وکړل په ملاریا مریض لپاره خاص اراز ولایم دي او بل دا چې د دې تشخیص لپاره معاینات ضرور دي. ډېر امراض دي لکه د ستوني درد، د تشونو متیازو میکروبي کېدل، سینه بغال، دې ته ورته نور امراض هغه داسې اراض ولایم پیدا کولی شي لکه ملاریا. ولې د وینې د بلډ فیلم په اساس، د وینې د معاینې په اساس هغه که چیرته یوه معاینه منفي وي کولی شو څلور لا شپږ ساعته بعد حتی درې ورځې مسلسل دا معاینات تکرار کړو تر څو د مطمئن شو چې یا د ملاریا پارازیت شته او یا هم نشته. نو د دې لپاره چې اول باید مریضي تشخیص شي بعد له هغه دوا واخلو، ځکه چې ملاریا پارازیت باندې نور انټیبیوټیک خاص تاثیر نه لري، مشخصې دواګانې لري، هغه باید مریض واخلي. هغه ډېرې ارزانه دي، لاسرسی هم اسانه ده، خو مهمه دا ده چې اول باید تشخیص شي، د نور امراضو تشخیص تفریقي شي او وروسته تداوي شي.
یعنی ډاکټر صاحب بن خوسی دوا اخیستل هغه هم د ملاریا لپاره خطرناک دي؟ اتمن
خطرناک ده. خطرناکه په دې ده چې که چیرته په مناسب وخت ملاریا تداوي نشي ډېر شدید اختلاطات ورکوي. چې دغه جملې نه مخکې مو وویلي چې دماغي ملاریا ده، د وینې شدید کمبود ده چې وینه تخریبیږي، د تورې غټوالی ده، زیړی پیدا کول دي، د زړه عدم کفایت ده، د بډوډو عدم کفایي دي او د سږو اوزیما یا پارسو. نو دا شدید اختلاطات دي، که په مناسب وخت تداوي نشي، معاینه نشي، تشخیص نشي او تداوي نشي، نو دا اختلاطات کېدای شي او دا اختلاطات وژون کې سیر لري.
سلامات سه ډاکټر صاحب اوریدون کې اړیکه نیسی ور بسو چې څوک دې مهرباني وکړي سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ له ازادي راډیو نه اوري.
مانا نخار سلودین صاحب محترم اتا ته سلام او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدون کو ته سلام وایم. همدرد هم لغمان
ښه سړی مشه. همدرد صاحب تاسو همیشه زموږ دغه د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرامونه اوري او اړیکه هم نیسی. دا ځل په ملاریا خبرې کوو، تاسو څه وایي په دې اړه او ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
ډېر له شک نه ډېره ښه خپرونه ده او ډېر ښه موضوع تا کړې ده. نو ډېر له شک نه لودین صاحب محترمه موږ وینو چې ډاکترانو باندې اسلام بر نسته دلته او بعض خلک ډېر غریب دي، ولاکه خو هغه د وینې د معاینه کېدو غم لري. نو اکثره خلک خودسري دواګانې خوري کنه، تشخیص نه کوي د وینې او دوا خوري، یا د طبي ګولۍ خوري، یا بعضې هم د ملاریا ګولۍ خوري. نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دغه داسې دغه څومره په جو کار ده که بې جایه کار ده؟ دا خودسري دواګانې او دا د موږ علاقې خوسیدي لوبین صاحب محترمه دغه د اوس د شولو سیزن شروع کېږي پسلې، نو هغه نو دومره پریمانی د میاشو کنه سي بیخي دینه. خو موږ هغه پاکستان کې ماجر پراته وو، هلته به م یو سپری کېدله په دې کوڅو موسو کې کیمپو کې. دلته خو نه اغسته نه هغه پخوا به جمهوریت کې پشخانې توضیح کېدلې، هغه هم نسته. نو اوس زه دلته ایبان د ناست یم، هوا هم لګېږي، خو بیا هم داسې میاشې دي لودین صاحب لکه شګې سې څوک راشین دي. نو زه یو غوښتنه هم لرم له دغه موسسو نه چې باید دغه د خوراک په ځای د اورو په ځای اوس پیلاندې دي، واغونم د دې په شخانو ضرورت ده، باید په دغه باندې یو غم وکړي. اکثره دا ګرم ولایتونه سي دي ټول هم دغه یو مرض باندې اخته دي. موږ وینو لودین صاحب چې خلک ډېر مشکل کې ګیر دي.
بله کور ودان همدر صاحب سلامت او سړي رمندنه کې هم مخکې ډاکټر صاحب د پوښتنه جواب کړه چې بے نقصه دوا اخیستل څه زیانونه لري. ډاکټر صاحب ویل چې ملاریا چې دا د انسان د وجود مهمه برخه تر تاثیر لاندې راولي یا غیز لاندې راولي او باید له تشخیص وروسته ورته دارو درمل واخیستل سي. البته د متخصص ډاکټر لسپارښتنه سره سم ډاکټر صاحب همدرد ورور پوښتنه درلو د مخکې تاسو پوښتنه جواب کړه، بیا هم ممکن لاندې تبصره ورته وکړي. په مجموع کې سپارښتنه څه لري هغه کسان چې په دغه موسم کې مثلا په ګرمو سیمو کې ژوند کوي لکه مثلا لغمان، ننګرهار یا په ټوله کې د افغانستان ختیځ او جنوبي ولایتونه چې ګرمه هوا لري، کومي علامې چې ځان کې دوی وګوري باید لاړ سي ډاکټر ته معاینه خپل وکړي، وینه معاینه کوي او بیا که چیرته احیانا په کومي ناروغي اخته وي یا هم ملاریا کیږي درملنه شروع کړي؟
لودین صاحب کله چې دغه ساحو خصوصا لغمان ننګرهار د دې مناطقو زه خپل کابل کې اوسېږم کله چې نږدې ورځو کې تبه پیدا کړې وي او دې مناطقو نه راغلې وي نو زموږ لومړی فکر ملاریا ته کې شاید دا ملاریا اوسېږي خو بیا هم د تثبیت لپاره معایناتو ته ضرورت ده او دا معاینات په ټولو دولتي روغتونونو کې په رایګان ډول باندې موجود دي مشکل نه دي دا دومره قیامت نه دي تقریبا ډېر کم هزینه ته هغه رفتامت کرایه که وشي نو شفاخانو کې دا سهولیتونه شته ټولو دولتي شفاخانو کې ډېره په اسانه باندې معاینه کېږي په اسانه تشخیصېږي نو د دې لپاره به داسې ستونزه نه وي چې څوک ووایي چې زه اقتصادي مشکلات لرم او همدارنګه دوا ډېره ارزانه ده ټوله دوا سل افغانیو پورې مصارف نه پرې راځي نو دا تنبلي باید مریضان ونه کړي ځکه چې مخکې مور باندې تفسیره وکړه چې کولی شي ډېر خراب عواقب د مریضانو په نیز واقع شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ دلته یو بل اوریدونکي نورمرجان زیرک له خوست نه خپل پوښتنه راته ثبت کړې ده پوښتنه به واورو چې زیرک صاحب څه
زما خو پښتنه له ډاکټر صاحب همدغه ده چې څنګه کولای شو چې موږ د ملاریا ناروغۍ مخنیوي وکړو ولې چې که موږ تاسو فکر وکړو په دغه موسم کې نو بیا دغه ناروغي چې وي زیات وي او د دې ښه حل لارې به چی وي او کوم درمل به ورته خوي چې د دې ملاریا مخنیوي وکړي ځکه چې د ملاریا ناروغۍ چې ډیره شدیده ده بیا خو د انسان په بدن د انسان باندې ډیر بد یا غیزی کولی شي چون زما له ډاکټر هم دا پوښتنه ده چې د دې مخنیوي یا د دې حل لارې هم څه دي چې د دې ناروغۍ مخنیوي وشي
کور ودان ډیر مننه نورمرجان زیرک رورو له خوست نه ډاکټر صاحب مجموع کې راځي د خبرونې نیم ساعت پر اسو نیم ساعت نور په دې خبرې وکړو چې د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي که څه هم په ټوله کې د پشخانو یادونه کیږي یا د هغو جالیانو یادونه کیږي چې باید کڑکیو ته ونی ولسی یا هم کسوک مثلا لکوټینه بهر وې د کیږي په بام کې یا مثلا په صفه باندې باید ځان باندې هغه جالی واچوي ځان آزاد هوا ته پرې نګ دی په ګرمه هوا کې خصوصا هغو ولایتونو کې چې د همدې ناروغۍ د ملاریا ویره پکې ډیره ده په مجموع کې څه سپارښتنه لري اوریدونکو ته چې دغه د نورمرجان زیرک تور پوښتنه هم حل سي او نور اوریدونکو ته هم معلومات ورکړو چې د مخنیوي تدابیر څه کېدلی شي
دودین صاحب په مجموع کې کله چې ملاریا مریض مراجعه کوي وروسته پرمیشن باندې خبرې کوم یو تقویوی دوا ده چې ملاریا مریض چې کله ملاریا تیروي ضرور دغه د وینې اندازه کمیږي شدید درد تب لري هغه باید کنټرول شي همدارنګه که چېرته وینه کمه وي وینه ورته تېره کړی شي او بل دا چې مشخصه تداوی ده پرازیت مشخص کیږي معاینه کیږي نوی معلومیږي او دغه مطابق ورته تداوی شروع کیږي جوړي د مخنیوي لپاره یو هغه دی چې موږ تاسې محیط وساتو او بل دا دواګانې دي محیط ساتلو کې صدا ده چې موږ پاسې وګدو کالی واغوندو هغه صحیح چې لوڅي وي په انډمیک ساحو کې باید پټي وساتو او هغه صحیح چې لوڅي دي باید په هغه حشره وژونکو موادو باندې باید پټي شي یا چرب شي یا غوړ شي دا د یو مثال بل دا ده چې په هغه مچرې چې ورته وایي هغه د بیټ هر چېرته چې بیډ وي یا د ماسک ځای وي په هغه ځای کې باید موجود وي کړکۍ دروازه دا باید جالی ولري او دغه د مخنیوي لارې دي او بل دا چې هغه مناطق چې هغه کې بارانونه ډېر کېږي ډنډونه وي یا لغم دغه ساحې وي هغه باید ډنډونه له منځه یوړل شي هغه ساحې د حشره وژونکو سپریګانو په واسطه باندې پری کرشی بل مخنیوی د دوا په واسطه ده کله چې موږ وی د نیک ساحې ته ځو یا هغه ساحه چې په هغه کې د ملاریا خصوصا لغمان ننګرهار په دې موسم کې ځو مخکې له دې چې هلته سفر وکړو یو لا دوه هفتې وړاندې باید موږ د ملاریا ضد دوا چې تر ټولو عامه یې کلوروکوین دی دا واخلو په هفته کې یو ځل او تر څو چې هلته پاتې کیږو هر هفته باید یو دوز د دې دوا واخلو کله چې لږه خانه به راستانه شو هغه چې های ریسک نه دي یا په لوړ خطر کې د ملاریا واقع نه دي پر څلورو هفتو پورې بدل ته بیا هم دې دوا ته ادامه ورکو. دا په ټوله کې بیا هم 100% مخنیوی د ملاریا نشي کولای، خو بیا هم 80% واقعاتو کې دا موثر تمامېدل شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. سره له دې چې تاسو ویلي چې ملاریا تر ډیره په وروستپات یا په بیوازلو هیوادونو کې دا هغلته چې برېښنا نسته، مثلا انسانان د ګرمۍ په وخت کې په آزاده فضا کې سملي حال تر ډیره عامه ده. افغانستان او پاکستان چې دواړه ګاونډیان دي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په سر کې ځای لري، هغه هیوادونه چې تبای پی کی هم پکې کیږي د وړي پر مهال مثلا پروسه کال سیلاونه ډیر راغلل، سیلاون نورسته حتما د غناروغي نوري هم زیاتیږي ویروسي. اتل عمل دي چې لا هم د ملاریا ناروغي پات ده، مثلا واکسین تر اوسه نشته او کنه دا داسې ناروغي ده چې واکسین باندې مخنیوي نه کیږي. یعنی د واکسین په برخه کې څه پرمختګونه ستاسو ملاریا
په دې ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان او دارنګ نورو روغتیایي سازمانونو په واسطه باندې د واکسین په ارتباط هڅې شوې دي او تر ډیره موثر هم تمام شوې دي، خصوصا په هغه اندیمیکو ساحو لکه افریقا کې، کینیا او بعضې نور ممالک دي افریقا چې دي هلته امتحان شوې دي تر 40% پورې موثریت یې درلودې. تقریبا 3 میلیونه شاوخوا ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم و واکسین شوي دي او موثر تمام شوي دي. په دې ارتباط باندې اوس هم هڅې روانې دي چې واکسین موثر تمام شي او ټول ماشومان چې تر 5 کلونه یې عمر کم ده، چون لوړ مرګ او مړینه په دې عمر کې واقع کیږي، دا باید 4 دوزه واکسین دي ملاریا واخلي.
او دا واکسین خو تر اوسه یعنی وعده دی حتی نه ده چې بازار ته دی وړاندې شوی وي او یو شمېر هیوادونو ته رسیدلې وي، یوازې فقط ابتدایي مراحل کې ده.
بله بله بله، تر اوسه تنا افریقا په ممالکو کې تطبیق شوی ده او پاکستان، افغانستان، آسیایي ممالکو ته هغه چې اندیمیک ساحې دي د ملاریا تر اوسه دلته نه دي تطبیق شوی، تنا هغه د مصنوعي لارې چارې دلته په کار اچول کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د ټولنې کوم قشر ډاکټر صاحب ډیر آسیب پذیره یا زیانګالی دی د کورونا له کبله؟ ماشومان، مثلا میندې، نارینه یا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي؟ یعنی په دغه کټګورۍ کې د عمر له لحاظه هم کولی شو وایو چې د عمر کومه طبقه خلک ډیر ورسره مخامخ کېدلی شي یا ډیر زیانګالی کېدلی شي؟
لودین صاحب، د وجود معافیتي سیستم د دې پرازیت له منځه وړلو کې ډېر رول لري، خصوصا هغه ماشومان چې عمر یې تر 5 کلونه ښکته وي. د دوی معافیت نسبتا یو کاهل انسان ته ضعیفه وي، هغه که د طبیعي معافیتي سیستم وي او یا هم آنتي باډي ګانې وي د وجود، نو تر ټولو نه زیات چې مرګ عمر واقع کیږي هغه ماشومان دي، خصوصا 5 کلونه لاندې. همدارنګه هغه میندې چې حمل لري مساعد دي، دکه چې په هغوی خپل ګډه کې ماشوم لري یا بل چې هغه ماشوم چې پیدا کیدای شي د مور نه په اولاد ډول باندې د ملاریا انتان واخلي چې ډېر شدید سیر کوي، خصوصا اوله میاشت کې اراز ولایم پیدا کوي.
بله تاسو وایئ چې د وجود په مافیات پورې تړلی دی، نو کله چې د وجود مافیات ترازو که څه هم د افغانستان د اکثر خلکو د وجود مافیات خوي، اما په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب تاسو هم اتمند راپورونه ګوري، وضعیت ګوري چې د خوارزواکۍ پیښه زیات شوې دي په ماشومانو کې او هم په میندواره میرمنو کې. خوارزواکۍ یا خوارزواکه ماشومان د وجود مافیات له کبله حتما کمزوري وي، د هغوی د وجود عکس العملونه دغه سي ناروغي په وړاندې سوي، او خوارزواکۍ ماشومان کولی سي وایو چې د خطر په لومړی کرخه کې واقع دي.
خوارزواکۍ ماشومان د هرې مرضی لپاره په لوړ خطر کې واقع دي، که هغه ملاریا ده او که نور امراض دي. هر مرضی کله چې د وجود معافیت ضعیف شي، دفاعي سیستم یې ضعیف شي یا له منځه ولاړ شي، نو هر ډول میکرو هغه ډېر ضعیف هم اوسېږي، کولی شي چې ناروغ په ډېر شدید حالت کې واقع کړي. د وجود معافیتي سیستم که چېرته جوړ وي، نو بیا دا انتانات نشي کولی چې انتان رامنځته کړي او هغه له منځه وړي، تخریبوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه. یو اوریدونکی استودیو سره وصل دی، د خبرې به واورو. هڅه کوي چې زموږ سره وصل شي، خو یو څه فکر کوم تخنیکی ستونزه شته چې غږ سم شي. تخنیکي همکار نه هیله کوم چې غږ فلټر شي او بیا واورېدل شي. د اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، ستړي مشي. ازادي راډیو ده او قاری صاحب پښتون، ستړي مشي غږ مو سم شو. مهرباني وکړئ ستړي مشي. د روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی، تاسو
څنګه؟ بله، تاسو هم ستړي مو سي. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب مخلص، سلامونه تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. تعالی دې خیر درکړي چې موږ ته داسې موضوعات ټاکي او موږ ته آګاهي راکوي. تاسو یو جان تشکر مننه. زه به یو نظر پر ملاریا باندې درکم، بیا به یو دوه پوښتنې وکم. لږ نظر خو مې دا دی لوجی صاحب، د جوزجان په ولایت کې دغه ملاریا اوس تقریبا موږ یو بیوبو ولایت د شتونو مدیر دی. قراو قصباتو کې دا ملاریا ډیر پیدا کیږي. او بل خبردار چې دا اوس د جوزجان ته رطوبت او ګرمي را روانه ده، نو په دې خطر باندې لاسرسي ولسوالیو کې په قراو قصباتو کې دغه ملاریا او معایناتو تم نشته. او تر اوسه د جوزجان په ولایت کې چې موږ په مرکز کې ژوندګي کوو، تر اوسه دا په شخانه پر موږ تقسیم شوی نه دي. نو د خلکو ډیره هم دا ده چې دا په شخانه کې نه تقسیمېږي، نو چې په مرکز کې نه یې تقسیم شوی، بیا په قراو قصباتو کې څنګه تقسیمېږي؟ او ورانو یې سره ته دي چې دا ملاریا چې دی میکروبیا او ساري ناروغي د غوماش پیدا کیږي. زما ډاکټر صاحب دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا ساختمان د بدن د انسان د درو زموږ د شریعت کتابونه وایي چې ساختمان د بدن د انسان د درو سمو شپېتو پرزو څخه جوړ دی. دغه ملاریا چې انسان ته راځي، اول پر کم اندام ډېر تاثیر کوي. نو بله خبره مې دا ده، د 2010 کال را په دې خوا بیا تر اوسه چې مقایسه کو، په هغه وخت کې مرګومیر د ملاریا ډېر کوو اوس ډېر دی.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره ډیره مننه، سلامت اوسئ چې پښتنې مو وکړي. یو بل اوریدونکي هم خپله پښتنه رالګلې، دا به واورو، بیا به ډاکټر صاحب ورته ځواب ورکړي. خاطر دی اوریدونکي پښتنه به واورو چې واتساپ کې راته ثبت کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده، کچېره د ډاکټر متخصص ډاکټر څخه د دې مرزې په حقله معلومات وکړي چې دغه ملاریا مرزې په افغانستان کې ډیره ده، بیخي به انتها ډیره ایجاد شوې ده. په وخت ګرمۍ کې چې د تودوخه درجه لوړی، نو دغه امراض زیات شي. که چیرې په دغه حقله معلومات راکړي، آیا دا دغه د څه سره د مرزې تعلق لري او ولې په انسان کې دا مرزي راپټه کیږي؟ ډیر ځوانان حالن په وخت د ګرمۍ کې په دې مرزي باندې اخته، ملاریا د ټوخی دی، زکام دی، د بدن درد دی. دغه د انسان د جسد د بدن درد د اډو درد ډیر زیات شوی دی. چې آیا دا اوس له څه وجې څخه؟ که چیرې په دې حق له تاسو موږ ته معلومات راکړي، تاسو څخه یو جان مننه.
کور ودان، له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه نیسئ یا هم خپل پیغامونه راته پرېږدئ. ډاکټر صاحب، اول به راسو د قاری صاحب پښتون نظر ته او پښتنې ته. نظر دا و چې تر اوسه هم هلته مرسته نه ده ورسېدلې. پخوا به د پشخانو ویش کې د البته مخکې اوریدونکو لغمان هم اړیکه نیولې وه چې پخوا به ورته ځینو موسسو په وړي کې پشخانې ورکولې، مساکلې تر اوسه نه دي رسولې. قاری صاحب پښتون پښتنه درلوده، وایي لومړی د انسان د وجود کومه برخه باندې ملاریا برید کوي، او بل وایي که پیښو ته وکتل سي 2010 کال ته که وکتل سي اوسنیو حالات ته، پیښې زیات شوي او که کمی شوي؟
لودین صاحب، که چېرته ملاریا مرضي په شروع کې د انسان سالم انسان پوستکي باندې حمله کوي، هغه وخت کوي دا پرازیت تنیم ساعت پور یعنی تر دان رسید. یعنی ته چې ورسېدې هلته خپل تکثر کوي، یو هفته دوه هفتې هلته پاتې کېږي، ډیریږي، تعداد یې ډیریږي، تکامل کوي. له هغه نه وروسته چې راووځي نو اسکه حجرات تر حملې لاندې نیسي. په همدې ترتیب دا سیکل هغه سره حجرات چې تخریب شول، دا پرازیتونه آزاد شول، نو اسکه حجرات تر اغېزې لاندې. که چېرته دا مریضي په وخت تشخیص او تداوي نشي، مخکې مې وویلي چې له دماغو نیولې تر زړه، سږو، همدارنګه وینې، ټول د وجود ارګانونه متاثره کولی شي، ګډوډي، نو هیڅ ارګان هم نشي کولی چې د دې مریضي له موزیر تاثیراتو نه محفوظ پاتې شي.
ښه، او بله پوښتنه دا وه قاري صاحب چې وایي پیښې کمې شوې که زیاتې شوې دي، که څه هم د عامې روغتیا وزارت د طالبانو د حکومت وایي چې 2022 کال کې پیښې یو څه نظر 2020 کال ته زیاتې وې، 45% پیښې زیاتې وې، خو په مجموع کې مثلا تیرو 15 کلو ته که وکتل سي په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ پیښې زیاتې دي لا هم؟
ما سره موجوده نه ده متاسفانه. دا به ستاسو ته شاید بیان روغتیا وزارت د دې برخې کارکوونکي پوره معلومات درکړي. ولې وروستي بارانونه د دې لپاره زمینه سازي وکړه چې د بکتریا د ملاریا پرازیت وقوعات زیات شي.
بله، او ډاکټر صاحب، له بارانونو سره یا سیلابونو سره د ملاریا ربط څه کې دی؟ ځکه د عامې روغتیا وزارت او دغه راز د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور چې ما وکتل دغه د اپریل 25 باندې خپور کړی و، پاکستان د سیمې یو هغه هیواد یاد کړی چې ملاریا به وای پکې ډېره زیاته وي، ځکه هلته وایي پروسه کال هم سیلابونه راغلل، سږ کال هم احتمال شته چې سیلابونه راسي، او پاکستان کې چې هر څه ستونزه وي افغانستان هم ترې متاثره کېږي، ځکه چې ګاونډیان دي، په پوله سره نږدې پراته ولسونه دي. له سیلاب سره یا له طبیعي پیښو سره د ملاریا تړاو په څه کې دی؟
دوه شیان د ملاریا
د
ربط سره انتقال کې ډېر رول لري. یو دا چې باید په محیط ورته مساعد وي، دغه جملې نه مرتوب محیط ته، په دې محیط کې دوی تکثر خصوصا نافل غوماشي د دوی تکثر وده نمو دا ډېره زیاته وي. یو او دوم جا چې چیرته ازدحام زیات وي، نو د ضرور د انتقال له یو انسان نه بل انسان ته زیات وي، وقوعات پرې زیاتېږي. نو په مرتوب محیط هغه ځایونه چې بارانونه ډېر کېږي، پاکستان یو له هغو ممالکو دي چې هلته ډېر بارانونه کېږي، ډنډونه وي، ولاړې اوبه وي، نو د ملاریا وقوعات به هلته زیات وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بحث هم د پای شېبو ته نږدې شوی دی، ورو ورو به بحث سره راټولوو، نتیجه ګیری به سره کوو. ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو پوښتنه درلوده چې په افغانستان کې اوس چې هوا هم توده ده، خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او په جنوبي ولایتونو کې هوا نوره هم تودیږي. البته باید وایم چې د بریتانیا د بریسټل پوهنتون هم یو نوې څېړنه کړې، هغه څېړنه کې ویلي چې افغانستان به سکل به ساري ګرمي تجربه کوي. البته پر افغانستان سربیره یو افریقایي هیواد پاپو نیوګینی او ځین نور هیوادونه هم هغه هیوادونه یاد شوی چې ګرمي به پکې به ساري وي، او په افغانستان کې اسی پذیری هم په ډېر ډېر ده چې د وړي پر مهال پکې برېښنا نشته، چې انسانان مثلا د پکو یا مثلا کولرونو لاره هوا سړه کې نو مجبور دي چې دوی د باندې آزاد هوا ته ځي، او د باندې آزاد هوا ته چیزی مثلا ګرمي هم ورته یو ګواښ وي، دغه ملاریا یا نور ناروغي هم ورته یو ګواښ وي. یو اوریدونکو پوښتنه درلوده چې د ځوانانو ترمنځ تبه زیات شوې دي، ټوخی زیات شوې دی. ډاکټر صاحب څه وایي اوریدونکو ته که چیرته دوی په ځان کې دغه تبه او ټوخی ګوري، ضرورت چې د ملاریا معاینه وکړي او کنه؟ هر ناروغي ویروسي په دې موسم کې ملاریا نشي کېدلی،
خصوصا هغه مناطق چې هغه اندمیک دی یا د ملاریا او وقوعات پکې زیات دي. نو ښه ده چې کله تبه پیدا کوي، دوی د ملاریا لپاره معاینه ترسره کړي. په هغه صورت کې چې مشخص اراد ولایم دی، یو غړی دي مسابېدو ونه لري، فرزن ستوني درد، ستوني وازی ولیدل شي چې چرک لري، یا دا چې سینه بغل وي، یا دا چې شدید کولمو میکروبي، او یا دا چې ورسره دي تشو میتیازو میکروبي کېدل، اراض ولایم وازی معلوم وي، جدا خبره ده ولی په هغه صورت کې چې مریض تبه پیدا کوي ورسره د مشخص مریضي اراد ولې هم نه وي نو په اندیمکو ساحو کې خدا ده چې د ملاریا پرازیت ولیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم جریان کې د روغتیا له سکتور سره په خوا نړیوالو ډېرې مرستې کولې، بیلابیل موسسې به د روغتیا له سکتور سره مرسته کوله چې په هغو کې یوه د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي وسایل خلکو ته ورکول، مثلا سیمو کې دوا پاشل کېدله یا هغه سیمې چې ډېر تر خطر لاندې وي هلته ډنډونه وو، هغو ډنډو کې مثلا دوا پاشي کوله، دغه راز خلکو ته پشخانې ورکولې. سږ کال یا په وروستیو کلونو کې مرستې نشته یا کشته هم ډېرې کمې شوي دي. د افغانستان بشري وضعیت هم تاسو پوهیږئ چې نازک دی، خلک اقتصاد له لحاظه ښه نه دي. څه وشي چې خلک په همدغو کمو امکاناتو یا په اوسنیو امکاناتو سره یا په اسانو لارو چارو سره له ملاریا ځان وساتي؟ ډاکټر صاحب،
ویل چې نالج یا عامه پوهاوی د خلکو د دې مرضي په ارتباط ډېر ضرور ده. که هر فرد پوه شي چې ملاریا انتقالي ناروغي ده، انسان مبتلا کوي، کېدای شي شدید اختلاطات یا بد عواقب ولري، نو د هغه د مخنیوي لپاره لارې چارو باندې ځان پوه کوي او هغه په کار اچوي. متاسفانه افغانستان د سوشیو اکانومیک یا د اجتماعي و اقتصاد له نظره ځینې وروسته پاتې هېواد ده. ټول خلک یې عامه پوهاوی نه لري په دې ارتباط باندې. د علم سطح، زده کړو سطح متاسفانه کمه ده. نو وجه یې دا ده چې دلته پیښې لا هم زیاتې دي، خلک ورته زیاته توجه نه کوي.
ښه، ډاکټر صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ، کور مو ودان. راځئ چې لږ زره دغه د درملنې په لارو چارو امکاناتو باندې تم شو. ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم ناروغان چې په دغو شپو ورځو کې تاسو ته مراجعه کوي او یا هم د افغانستان هغو روغتونونو ته چې تر ډېره د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې جوړ دي، تاسو اول د ملاریا ټیسټ کوئ. البته هغه کسان چې تبه لري یا نورې نښې نښانې هم لري، د تشخیص امکانات په افغانستان کې ډاکټر صاحب څومره دي؟ آیا ویلی شو چې د افغانستان په هر ولایت کې یا حداقل په هر ولایت کې خوبوینو په هر ولسوالۍ کې په کلینیکونو کې د دغه ملاریا تشخیص امکان شته؟
بله بله بله، په کلینیکونو کې همدارنګه په روغتونونو کې که د ولایت سطحې ولسوالۍ په سطحې وي، همدارنګه د زون په سطحې وي، په ټولو شفاخانو او کلینیکونو کې په دې لپاره سهولتونه هم شته او تر ډېره هغه درمل چې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره کارول کیږي هم شته موجود.
بله، او ډاکټر صاحب تشخیص څه ډول کیږي؟ یو امدا د وینې معاینه کیږي او کنه نور لارې چارې هم ست د تشخیص لپاره؟
په تشخیص کې د وینې معاینه تر ډېره زیات رول لري. هم ته دوه ډوله فلم جوړیږي، یو چې ټیک یا ډبل وي بل چې نازک وي. ټیک په اساس باندې یا ډبل په اساس باندې معلوموي چې پرازیت شته او که نشته، او تین په اساس یا نازک فلم په اساس باندې دوی معلوموي چې کومه نوع د پرازیت ده. تر ډېره دا تشخیصېدای شي. مخکې مو ویلي چې هره ورځ څلورې لا شپږ ساعته بعد د دریو مسلسل ورځو لپاره که چیرته یو مریض ملاریا ته ورته اراض ولري، دریو ورځو پورې دا معاینات موږ باید تکرار، ځکه چې کله کله داسې کېدای شي چې هغه سرو حجرات یا هغه نمونه د وینې چې موږ د معایناتو لپاره اخیستې ده، هغه سرو حجرات ممتن څل نه وي د پرازیت په واسطه. هغه حجرات چې ممتن وي هغه پاتې شوي وي دوران کې. نو دې لپاره بار بار باید تکرار شي. بعضې وختونه د هډوکي د مغز نه نمونه اخیستلی کېږي، هغه معاینه کېږي او د هغه په اساس باندې تشخیص وضع کېږي.
بله، او ډاکټر صاحب درملنه څنګه ده؟ درملنه لنډمهاله ده، اوږدمهاله ده او کنه فرق کوي تر هر انسان پورې؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې ملاریا لکه نورې ناروغۍ باندې په هغو انسانانو باندې ډېر اغېز کوي چې د وجود مقاومت یې کم وي، درملنه هم همداسې ډلبندي کولی شو چې په ځینو کې لنډمهاله او په ځینو کې اوږدمهاله کې درملنه کیږي؟
په ټوله کې نظر نه وته فرق کوي. کچېرته فلسپاره ملاریا او دماغ نه وي نیولې، نو ساده ډول باندې د کلوروپین په واسطه باندې او یا هم د خولې لارې په کوینین دای هارډو کلورایډ په اساس باندې تداوي کولای شو. تقریبا ما کلورکوین تقریبا دو ورځو لپاره دو سپره کیږي. او یا دا چې که چېرته اختلاط شوی وي، مقاوم وي، یا دماغي ملاریا موجوده وي، نو په هغه اساس باندې بیا د رګ له لارې ځینې همدا کوینین یا پاریمیتامین سلپروډوکسین.
خو دغه دارو درمل چې تاسو یاد کړل دا د ډاکټر له معاینې تشخیص نه وروسته اورېدونکي ترلاسه کړي، همداسې به یې تاسو سپارښتنه هم همدا ده؟
بله بله بله. نظر په دې چې ملاریا پرازیت شته نشته، کومه نوې موجوده ده او کومه ساحه خصوصا دماغ یا شدیده ده، نه ده شعوري حالت د مریض څنګه ده، نظر په دې باندې بیا تداوي فرض کړي.
سلامت سید ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو نه هم هیله کوو چې لطفا د کومې دارو درملو یادونه چې کیږي دلته هغه یوازې د سپارښتنې تر کچې وي، او تاسو چې هر دارو درمل اخلي لطفا د خپل متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، معاینه وکړي، له معاینې نه وروسته دوا استفاده کړي چې اغیزې خوي او په کم وخت کې تاسو هغه ناروغي ورسره ښه شي. په خپل سره دارو درمل اخیستل لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، د ګټې په ځای کله ناکله زیانونه ډیر اړوي. او ډاکټر صاحب لږ زره په دې هم خبرې وکړي چې آیا یو کس چې یو ځل ملاریا سي، مثلا یو کال کې ملاریا سي، آیا د دې احتمال شته چې دغه ملاریا مثلا بیا په هغه موسم کې پر وګرځي، او یا هم په بل کال کې چې د ملاریا د ناروغي موسم کېږي، یعنی انسان څو ځله له دغه ناروغي سره مخامخ کېدلی شي، او کنه یو ځل چې مریض سي بیا یې وجود معافیت پیدا کړي؟
هو بله بله، کېدای شي چې د ژوند په جریان کې څو ځله په دې مریض باندې مبتلا اوسېږي. معافیت خصوصا دومره ویلي دي چې که چېرته یو څوک دوامداره په دې مریض باندې اخته کېږي، یوه اندازه معافیت پیدا کوي، شدت یې کمبود پیدا کوي، شدت یې کم وي، ولې مبتلا کېدلی شي چې په دا مریض باندې اخته شي؟ دوامداره معافیت متاسفانه نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. ورورو بحث هم پای ته رسیږي، فقط دوه دقیقې شاوخوا لري. ډاکټر صاحب تاسو کو دغه خپل سپارښتنه راټول کړئ، څه وایي اوریدونکو ته؟ یا هغه خبرې مو کوم مثلا تر اوسه پاتې وي نه مو وکړي، هغه خبرې ورته وکړي. په دې دوه دقیقو کې شاوخوا به بحث هم پای ته رسو. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو عمده سپارښتنه به څه وي اوریدونکو ته؟
اوریدونکو ته مې پیغام دا ده چې هغه سپارښتنه چې تاسو ته صحیح کارکونکي کوي، تاسو هغه واورئ، په هغه باندې غور وکړئ، ځان ور باندې پوه کړئ، او هغه ته د عمل جامه ورکړئ، په کار یې واچوئ، کار ته نه واخلئ، تر څو تاسې د دې مریضې څخه همدارنګه تاسو شاوخوا نور د ګاونډ د دې مریضې نه په امان کې پاتې شئ. د صحیح کارکونکو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ، او څه چې درته وایي هغه په عمل کې تطبیق کړئ.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپل میلمه د کابل طبي پوهنتون استاد او د میوان شفقانی له ډاکټر عبدالحکیم مخلص نه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.